السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي. وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. زه اکرام الله اکرامو په روانه نیم ساعته پښتو خبری مجله کې هرکلی کوم. د افغانستان ولسمشر وایي له طالبانو سره له قید او شرط پرته د سولې خبرې کوي، خو د سولې موافقه له قید او شرط پرته نه وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ځنډ خبرونه رد کړي دي. دا یو شمېر نور مهم کورنی او نړیوال مسایل مو په دې نیم ساعته خبری مجله کې راټول کړي، خو پیل د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه خبرونو کوو چې رضوان مرادی وړاندې کوي.
په کابل او بامیان ولایتونو کې نن یو شمېر کسانو د ملي امنیت لخوا د غیر مسؤولو وسلوالو د یو قمندان د نیول کېدو په اعتراض کې مظاهرې وکړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له طالبانو سره سوله د سولې خبرې پرته له قید او شرطه دي، خو سوله کې به شرطونه وي. او د اروپایي ټولنې مشرانو نن په بروکسل کې په خپله غونډه کې له دې اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو معامله تایید کړه. د خبرونو تفصیل. په کابل او بامیان کې نن یو شمېر کسانو د ملي امنیت لخوا د غیر مسؤولو وسلوالو د یو قومندان د نیول کېدو په عکس العمل کې مظاهرې وکړې. د کابل د امنیت قومندان سید محمد روشندل بیا ازادي راډیو ته ویل چې په دشتي برچی کې په راوتو مظاهرو کې یو شمېر کسانو بلوا او تاوتریخوالی وکړ.
ایده کې دا جاده ها برآمدن، پوستای پولیس آتش زدن، پولیس به مرمی زدن، بیش از 20 نفر پولیس فعلا زخمی شده. اینا آشوبگر هستن، اینا دل آشوبگر هستن، فقط بر هم زدن نظم اجتماع و جامعه و به یک حالت به خشونت کشاندن بر آمدن.
دا مظاهره رسله هغه پیل شي چې د ملي امنیت ځواکونو د غیر مسؤولو وسلوالو قومندان علي پور ونیو. مظاهره چان د هغه د خوشکېدو غوښتنه کوي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویلي یو شمېر نورو کسانو سره چې سوله ییز اعتراض کړی دی د وضعیت د کنټرول په اړه خبرې روانې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن دفاع وزارت د سوق ادارې له مرکز څخه د کابل او ولایتونو د امنیتي ادارو له مشرانو او قمندانانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د جمهوري ریاست بیان وایي ولسمشر د افغان هوایي ځواک د لات حجیز او ځانګړو ځواکونو د شمېر پر زیاتوالي ټینګار وکړ او غوښتنه یې وکړه چې افغان کمانډو ځواک د تاروزی عملیات زیات کړي. افغان ولسمشر د افغانستان د سولې د پروسې په اړه هم څرګندونې وکړې. ویل چې سوله به د اوسني حکومت په چوکاټ کې کیږي او د سولې له طالبانو سره د سولې د خبرو پیل قید او شرط نه لري، خو سوله کې به شرطونه وي. په دې اړه په روانه خبرونه کې نور جزئیات اوریدلی شئ. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د موقت حکومت د جوړولو خبره بې وخته ده او پر وخت د ولسمشرۍ د انتخاباتو ترسره کېدل یوازنۍ لار ده. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن د امنیتي او قضایي چارواکو او بهرنیو سفیرانو د اجرایي کمیټې په غونډه کې وکړې. نوموړي وویل د جنیوا په راروان کانفرنس کې به له نړیوالو سره هغه څه شریک شي چې دا وخت په افغانستان کې روان دي. د دې کمیټې چې لطفا نومول شوې ده مرستیال جسلین وویل د دې ګډې اجرایي کمیټې د کار هدف په افغانستان کې د وضعیت ښه کول او خلکو ته د خدماتو د وړاندې کولو لپاره د ښو زمینو برابرول دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د هند او پاکستان ترمنځ د همکارۍ د پراخولو د هڅو په ترڅ کې ټاکل شوې ده چې د هند د حکومت دوه وزیران په روانه اونۍ کې د پاکستان او هند په سرحد کې د زیارت کوونکو سکانو لپاره د جوړ شوو تأسیساتو د پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې خپل هندي سیالې سوشما سوراج ته د کرتارپور د تأسیساتو د پرانستلو په مراسمو کې د ګډون بلنه ورکړې ده. بل لور ته د میرمن سوراج قریشي ته نن په یو لیک کې د وخت نشوالي له کبله په دې مراسمو کې د ګډون بلنه رد کړې ده، خو ویلي دي چې د غذایی پروسس د صنعت او د کور جوړونې او ښاري پراختیا وزیران به په دې مراسمو کې ګډون وکړي. ټاکل شوې ده چې دا تاسیسات د رواني اونۍ په پای کې پرانستل شي. د پلان له مخې د پاکستان صدر اعظم عمران خان به د کرتارپور د سرحدي تاسیساتو د بنسټ ډبره د نومبر په 28 نیټه کېږدي. د دې تاسیساتو د جوړولو هدف دا دی چې سکه زیارت کوونکي له هند څخه په اسانه لار د ګورو بابا نانک زیارت ته ځان ورسوي. د اروپای ټولنې مشرانو نن په بروکسل کې په خپل غونډه کې له دې اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو معامله تایید کړه. دا خبره د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک د بروکسل له سرمشریزې ورسته وکړه. په همدې وخت کې د لیتوانیا ولسمشر دالیا ګریبایسکاټ ویل له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو معامله یا بریکزټ تایید شو، خو له اتحادیې څخه د لندن د وتلو پروسه لا زیات وخت اړتیا لري. د بریکزټ د تایید شوي معاملې له مخې برتانیې به د 2019 کال د مارچ میاشت په 9 نیټه له اروپایي ټولنې وځي. د بریکزټ موافقه اوس باید د برتانیې د پارلمان لخوا چې یو شمېر وکیلانو د مخالفت خبرداری ورکړی تصویب شي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هغه مظاهره چیان وغندل چې په دې وروستیو کې له پولیسو سره شخړې کړې دي. ولسمشر ماکرون نن په خپل ټویټر ولیکل چې شرم دی هغو ته چې پر پولیسو یې برید کړی دی، او شرم دی هغو ته چې د ملکیانو او ژورنالستانو پر وړاندې تاوتریخوالی وکړ. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت وایي په پاریس کې د شنبې ورځې په مظاهره کې شاوخوا 8000 کسانو برخه درلوده چې له پولیسو سره په شخړو کې 19 کسان ژوبل شول او لسګونه نیول شوي دي. که څه هم مظاهرې په لومړي سر کې پر ډیزل او د مالیې د لوړوالي له امله پیل شوې، خو وروسته د ولسمشر ایمانویل ماکرون د پالیسیو پر ضد په لاریونونو واوښتې.
خبرونه مولا زادی رادیو نو اوریدل. د خبرونه زموږ پر ویب سټ هم تعقیبول شي، پته مو ده زادی رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغان ولسمشر له طالبانو سره له قید او شرط پرته د سولې د خبرو په اړه خبرې کړې ده. ویلي دي چې له طالبانو سره له قید او شرط پرته د سولې خبرې کوي، خو د سولې موافقه له قید او شرط پرته نه وي.
هدف این نیست که طالبان حکومت را منحل کنند، بلکه هدف این است که طالبان در بین مردم جذب و بعد یک جریان سیاسی مبدل شود.
د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ځان خبرونه رد کړې دي.
مشخصا از آدرس مشخص به رسمي کمیسیون تایید نشد.
د انتخاباتو د کمیسیون مرستيال ویاند وا د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون په کابل ښار کې د وروستیو تروریستي حملو په زیاتوالي اندېښنه خودلې ویلې دي. حکومت باید کشفي ارګانونه پیاوړي کړي.
دا واقعا تشویش ور دي خلک تشویش کا چون دي او دا عملی چې تر هم خلق تر سره کیږي. زما په نظر دلته ډیر نور ګروپونه دي، تر څو ګروپونه دي چې هغه د طالب په نامه مالیات کوي، خو د طالب مربوط نه دي.
په کابل کې د نن ورځې په یو شمیر سیمو کې د مظاهرو له وروستي حاله مو خبرو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د سوری دولتي رسنۍ او د بشري حقوقو څارونکو ټولونو راپور ورکړی چې د حلب شاوخوا سل اوسیدونکو د تنفسي ناروغیو له کبله روغتونونو ته لیږدول شوی دي. یو شمیر نور مسایل هم لرو. دا مجله مو تر شپږنیمو بجو در سره پات شو. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان ولسمشر وایي له طالبانو سره له قید او شرط پرته د سولې خبرې کوي، خو د سولې موافقه له قید او شرط پرته نه وي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې نن د افغانستان د مرکز او ولایتونو امنیتي او دفاعي مشرانو ته په داسې حال کې وکړې چې په دې وروستیو کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره هڅې تیزې شوې دي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي. همدا اوس سره د پراګ له سټډیو ملګری دی نوري صاحب. ښه راغلاست، مهرباني وکړئ.
بله اکرام صاحب، مننه. د افغانستان ولسمشر وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو هدف دا نه دی چې اوسنی حکومت بړنګیږي، بلکې هدف دا دی چې د جګړې دغه مهم لوری په یوه سیاسي جریان بدل شي. اشرف غني په دفاع وزارت کې د سوق او ادارې په مرکز کې د مرکز او ولایتونو د پوځي او امنیتي ادارو له مشرانو او قمندانانو سره د یو ویډیوي کانفرنس له لارې په افغانستان کې د روانې جګړې او سولې په اړه د حکومت د لیدلوري او تګلارې په اړه رڼا واچوله. ولسمشر غني له طالبانو سره د سولې د احتمالي خبرو د پیلېدو په اړه وویل:
هدف این نیست که طالبان حکومت را منحل کنند، بلکه هدف این است که طالبان در بین مردم جذب و بعد یک جریان سیاسی مبدل شد. دوام و پایداری نظام مهم است. نظام دوام خواهد کرد اگر در آینده حرف سر تغییر بعض از ماده های قانون اساسی با وجود میاد، آن هم در همین نظام و در قانون صورت خواهد گرفت.
له طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د وروستیو څو پړاوونو د خبرو له ترسره کیدو وروسته په ځینو راپورونو کې د افغانستان په اساسي قانون کې د تعدیل او طالبانو ته د یو شمېر سیمو د سپارلو په ګډون د طالبانو د ځینو شرطونو یادونه شوې. خو ولسمشر اشرف غنی په نننیو خبرو کې دا بیخي واضح کړه چې له طالبانو سره خبرې له قید او شرط پرته کوي، خو سوله شرطونه لري.
و باید بگویم که ما مذاکرات بدون قید و شرط میخواییم، نه صلح بدون قید و شرط. یک وضاحتی کامل باید موجود باشه. صلح قید و شرط داره، مذاکرات بدون قید و شرط. هر نوع صلح موجب پذیرش حکومت وحدت ملی با مردم افغانستان است.
افغان ولسمشر دغه راز د سولې د هڅو په برخه کې د نړیوالو فشارونو ته په اشاره وویل چې اوسنی نظام هغه د نجیب د وخت نظام نه دی چې د یوې امپراتورۍ لخوا رامنځته شوی و، بلکې دغه نظام له نړیوالې ټولنې سره د ګډو ګټو پر اساس همکاري کوي او د نظام د پاشل کېدو ویره نشته. خغلی غنی دغه راز د امنیتي او دفاعي چارو مشرانو ته په خبرو کې وویل چې د یو اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن د همدې لپاره دلته راغلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د حکومت لیدلوري او تګلاري شریک کړي او سبا سویس ته ځي چې د جنیوا په کنفرانس کې هم په دې برخه کې په همدې ګډ دریځ او ملي لیدلوري تاکید وکړي. ټاکل شوی د جنیوا کنفرانس د راتلونکي سه شنبه او چهارشنبه په ورځو په جنیوا کې جوړ شي. په دغه کنفرانس کې به چې د نړۍ د څه باندې شلو هیوادونو او سازمانونو تازه ګډون کوي. په افغانستان کې د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په اړه د افغانستان د حکومت لاسته راوړنې څېړل کېږي او نړیواله ټولنه به هم په راتلونکي کې له دې هېواد سره نوې ژمنې کوي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
له ازادي راډیو نه پښتو ماخمنۍ خبری مجله اورې. د کابل امنیتی چارواکي وای په دغه ولایت کې د سیمایز قومندان د نیول کېدو په خبرګون اعتراضیا لاریونونو ویراچون کی بللی وای د لاریون کونکو په دزو شل پولیس ټپیان شوی دی. سید محمد روشندل د کابل امنیه قومندان ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اعتراض کونکو د قانون خلاف واټونو تر اوتري چې د خار نظمي ګډوډ کړي. دا په داسې حال کې چې د کابل ځینو اوسیدونکو د علي پور قومندان له نیول کېدو وروسته واټونو تر اوتري چې د اعتراضونو پر مهال لمنځه ډزې هم اوریدل شوې دي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د کابل یو شمېر اوسیدونکي نن له غرمې وروسته د یو سیمه ییز قومندان د نیول کېدو په غبرګون لاریونونو ته راووتل، خو د کابل امنیه قومندان د اعتراضیه لاریونونه د قانون خلاف بولي. سید محمد روشندل شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل لاریون کوونکي پولیسو ته له خبر ورکولو پرته واټونو ته راووتل او د ښار نظم یې ګډوډ کړ.
از خود قانون داره، بجز یک تعداد محدودی که اونا در مسئله شهید مزاری تجمع کردن، اونو درست موضوع تظاهرات است. ایده که در جاده ها برآمدن، پوستای پولیس آتش زدن، پولیس با مرمی زدن و بیش از 20 نفر پولیس فعلا زخمی شده، اینا آشوبگر هستند. اینا دل آشوبگر هستند فقط بر برهم زدن نظم اجتماع و جامعه و به یک حالت به خشونت کشاندن برآمدن.
ښاغلی روشندل ټینګار کوي چې علیپور له دې عمله نیول شوی چې هغه د یو غیر مسوله وسلوال ګروپ مشري کوله. لاریون کوونکي چې شمېر زرګونو تنه ښودل شوي د کابل په دشتي برچي او د مزنګ سیمو کې لاریونونو ته راووتل. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې د کابل پولیسو د مزنګ په سیمه کې ښار ته د لاریون کوونکو د ننوتلو مخنیوی کاوه چې په دې حال کې ډزې وشوې. لاریون کوونکي وایي چې علیپور نومي سیمه ییز قومندان نن سهار د کابل په لویدیځ کې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو. دوی د علیپور خوشي کې دل غواړي وای چې دا غتر خلاصې دوه پرې بای اعتراضونو ته دوام ورکړي. نو دوی په وینا دا اعتراضیه راوتنه د کوم کس یا ډل لخوا نه رهبري کېده، بلکې خلک په خپله راووتل. لاریون کوونکي وای علیپور د خلکو د دفاع په خاطر د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې ودرېدلی او په غیر قانوني کړنو کې لاس نه لري. یو لاریون کوونکي د شعار د ورکولو په وخت کې وویل له دې سره د سولې عالي شورا رئیس او د وحدت اسلامي ګوند مشر کریم خلیلی د علیپور نیول یو غیر سنجیده او ناسم عمل بللی دی.
زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون په کابل ښار کې د وروستیو تروریستي حملو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې. ویلي دي حکومت باید کشفي ارګانونه پیاوړي کړي. د دغه کمیسیون مرستیال عبدالحی خونزاده نن ازادي راډیو ته وویل د ملکي کسانو د ترور تر شا د ځینو نامعلومو کړیو لاسته چې باید وپیژندل شي. خو د کابل امنیت قوماندانې وایي د تروریستي حملو او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره پراخ پلانونه چمتو کړي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د کابل د عالمانو د شورا د رئیس له ترور کېدو سره سم د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي چې په افغانستان کې بیلابیلې تروریستي ډلې فعالیت کوي چې حکومت یې باید په پیژندنه کې هڅې جدي کړي. دغه کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکی کسانو په ترور اندېښنه وښوده. ویل چې اړتیا ده د هیواد کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي شي چې مجرمین له جرم کولو د مخه ونیسي.
دا واقعا د تشویش وړ دي. خلک یې په تشویش کې دي او دا عملیات چې تر هغه خلک ترسره کیږي. زما په نظر دلته ډېر نور ګروپونه دي، تورستي ګروپونه دي چې هغه د طالب په نامه فعالیت کوي خو د طالب مربوط نه دي. حکومت زموږ استخبار باید په دې کې ځان لږ قوي کړي ترڅو چې تشخیص نشي ګروپونه، تورستي ګروپونه او د هغو اهداف معلوم نشي. زه فکر کوم د دغسې پیښو مخه نیول به د حکومت لپاره ګران کار وي.
دا اندېښنې په داسې حال کې ښودل کېږي چې تېره ورځ د کابل د عالمانو د شورا رئیس مولوي عبدالبصیر حقانی د کابل ښار په اوومه ناحیه کې د ناپېژاندو کسانو لخوا ووژل شو. په خاطر دې هم په کابل ښار کې د سیاسي چارو پوه زلمی وردک او د مدني ټولنې ځینې کسان ترور شوي دي. په ورته وخت کې د کابل د امنیت قوماندانۍ مسؤلین وایي په کابل ښار کې د جنایي جرمونو او ملکی کسانو د ترور د مخنیوي لپاره پراخ تدابیر نیولي دي. د دغه قوماندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل په کابل ښار کې د پخوا په پرتله د جرمونو کچه ټیټه شوې او امنیتي ارګانونه هڅې کوي چې د تروریستي او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره ډېر امنیتي پوستې جوړې کړي.
در کل پلان برنامه کې پیش رو است. بخاطر
دوبل په مجموع کې د لوی تروریستي او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره چې کوم پلانونه جوړ شوي، یو یې د ګډ کمیسیون جوړول دي چې د کابل وضعیت وارزوي. په نتیجه کې دیرش نورې پوستې جوړیږي چې کابل ته د داخلېدو لارې وسه. په دې نو پوستو کې لس ملي اردو او شل پولیسو پورې اړه لري. د وای په تیرو شلو ورځو کې د کابل پولیسو 132 کسان چې په بیلابیلو غیر قانوني پیښو کې ښکېل ګڼل کېده نیولې دي. مدني فعالان وایي که حکومت د ملکی کسانو خوندیتوب ته تدابیر جدي نه کړي، د هیواد پیژندل شوي سیاسي څیرې، مدني فعالان او خبریالان به خوندي نه وي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په دغه هیواد کې یو شمیر سیاسيون، حکومتي چارواکي او د پارلمان وکیلان د قانون په پروژو کې دخیل دي. دغه وزارت سرپرستی وزیر نرګس نهان نن په یوه خبری غونډه کې ویل چې په افغانستان کې حکومتي چارواکي او د پارلمان وکیلان هم سیاست کوي او هم تجارت. خو د افغانستان د ولسي جرګې منشي مرداد نجرابي دا خبره ردوي. وایي اغلی نهان ځکه دا تور لګوي چې له ولسي جرګې د باور رایا نه ده ترلاسه کړې. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر نرګس نهان وایي یو شمیر لوړپوړي حکومتي چارواکي د ملي شورا غړي او سیاسون د قانونو په ګډون په ځینو لویو ملي پروژو کې دخیل دي چې دا د شته پالیسیو خلاف عمل دی. اغلی نهان دغه څرګندونې د یک شنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې وکړې.
له بده مرغه په افغانستان کې یو بل تریخ حقیقت دا دی چې یو شمیر د پارلمان غړي، لوړپوړي حکومتي چارواکي، د کابینې غړي او هغه کسان چې په لوړو دولتي درو کې په کار بوخت دي نه یوازې د قانونو بلکې په نورو سکتورونو او سترو ملي پروژو کې کار کوي، یعنی هم سیاست کوي او هم تجارت. په دې برخه کې واضح پالیسي شته چې یا د سیاست وکړي او یا هم سوداګري.
اغلی نهان دغه خبرې داسې مهال کوي چې مخکې تر دې په غیر قانوني توګه د قانونو په کیندلو کې هم د ملي شورا د یو شمیر غړو، زورواکو او چارواکو په اړه ویل شوی دی. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت دغه شان د یو کمپیوټري سیستم د جوړیدو خبره هم وکړه چې د دې لارې به له خلکو او حکومت سره د قانونو په برخه کې معلومات شریکوي او د لاس کلونو شویو تړونونو د عوایدو په تړاو به هم معلومات په دغه سیستم کې ځای پر ځای کړي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې یاد بنسټ به له دوی سره د پروژو د پلي کېدا او روڼتیا په برخه کې مرسته وکړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې په لسو وروستیو کلونو کې 912 تړونونه شوي چې ډیری کوچنۍ پروژې وي او په 2014 کال کې د کیندل شویو قانونو له درکه ترلاسه شوی عواید 900 میلیون افغانۍ وو، چې اوس د شمیر 2.2 میلیارد افغانۍ ته رسیدلی دی. خو د افغانستان د ولسي جرګې منشي میرداد نجابي ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملي شورا په ځانګړي ډول د وکیلانو په اړه د افغانستان د قانون وزارت څرګندونې بے بنسټ وګڼلې. دا وایي د قانون او پټرولیم سرپرست وزیره نرګس نهان ځکه دا څرګندونې کوي چې له ولسي جرګې نه د باور رایه وانخیسته.
هغه خبره چې زه یې کوم دا ده چې د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر د ملي شورا د غړیو له لوري د باور رایه وانخیسته، نو ممکن یو اړخیز قضاوت یې کړی وي.
که څه هم د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د قانون په برخه کې د سلګونه قانوني تړونونو خبره کوي، خو مخکې تر دې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ یو شمېر مدني ټولنو او آن د افغانستان د مشرانو جرګې غړو په دغه هېواد کې په پراخ ډول د قانون د غیر قانوني کیندو په اړه اندېښنې ښودلې دي. دغه وزارت اوس د ملي امنیت، کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت له شورا غوښتي چې د قانون د غیر قانوني کیندنې په مخنیوي کې له دوی سره همکاري وکړي.
د ازادي راډیو نه پښتو مخمنۍ خبری مجلې ته غوږیاسئ. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ځنډ خبرونه رد کړي دي. د یاد کمیسون د ویان مرستیال شیما علم سروش ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د انتخاباتو د ځنډ په اړه څه پرېکړه نه ده شوې، خو په دې اړه فکر کیږي چې آیا کمیسون په ټاکلي وخت انتخابات ترسره کولی شي که نه. جمهور ریاست بیا په خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو ته د چمتووالي خبره کړې، خو د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي که له ځینو شرایطو سره انتخابات ځنډ لیگی دوی انتقاد نه لري. یوسف زدران راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون هغه اوازې له وخته مخکې بولي چې وایي د ولسمشر انتخابات له ټاکل شوي مودې درې میاشتې ځنډیږي. د یاد کمیسون د ویان مرستیال شیما عالم سروش ازادي راډیو ته وویل تر اوسه هیڅ داسې رسمي پریکړه نه ده شوې، خو په وینا یې د کمیسون رهبري دا وخت په دې کار کوي چې آیا کولی شي د عمل په یو درشمه څلور انتخابات ترسره کړي که نه. نوموړي وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو دقیقه نیټه به راتلونکې اونۍ اعلان شي.
مشخصا از آدرس مشخص
و رسمی کمیسون تایید نشده هنوز. دا وایي د کمیسون له رسمي ادرس څخه د انتخاباتو ځنډ نشو تاییدولی، خو د رهبرۍ په کچه داسې خبرې روانې دي تر څو ارزیابي کړي چې آیا په یو وخت کې موږ څلور انتخابات ترسره کولی شو که نه. د کمیسون او د کارکوونکو ظرفیت څومره دی دا ټول څېړل کېږي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ځینو رسنیو د دوی د سرچینو په حواله لیکلي چې د ولسمشر انتخابات له ټاکلې مودې درې میاشتې وروسته د ولسوالۍ او ولایتي شوراګانو او د غزنی له انتخاباتو سره یو ځای د راتلونکي کال د سرطان د میاشتې په 22 نیټه ترسره کیږي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې بیا ټاکل شوي چې د ولسمشرۍ انتخابات د 1398 هجري شمسي کال د حمل د میاشتې په 1 نیټه ترسره شي. کمیسون هم له دې وړاندې په همدې نیټه د انتخاباتو د ترسره کېدو ټینګار کړی، خو اوس وایي راتلونکې اونۍ د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستۍ نیټه کره کوي. له دې سره د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي که انتخابات د اصلاحاتو او اعتبار په خاطر ځنډیږي دوی پرې انتقاد نه لري. د یاد ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا د ولسمشرۍ انتخاباتو د ممکنه ځنډ د غبرګون په اړه ازادي راډیو ته وویل
فوق تلایلو سره وي د تایید وړ ده چې کمیسون کې اصلاحات راشي، کمیشنران تبدیل شي، د کمیسون ظرفیت لوړ لاړ شي، کمیسون د اعتماد وړ وګرځي او همدارنګه نظام د انتخاباتو کې تغییرات راشي، د رای ورکوونکو لیست بایومیټریک سیستم باندې جوړ شي. که د دې په موخه وي موږ ورسره موافق یو، که د دې په موخه نه وي دا بیا هم د خلکو په سرنوشت او د ډیموکراسۍ په سرنوشت باندې لوبې کول دي.
د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري بیا رسنیو ته په یو لیږلي ویډیو کلیپ کې ویلي حکومت د انتخاباتو کمیسون خپلواکۍ ته درناوی لري او غواړي د دغه کمیسون لخوا په اعلان شوې نیټه چې د حمل 1 نیټه ده انتخابات ترسره شي. د ټینګار کړی چې حکومت په دغه نیټې د انتخاباتو ترسره کېدو ته چمتووالی نیسي.
دمغاګله ازادي راډیو نه اوري. اوس هم یو ولایتي مسله پر غزنی ولایت لتیر الله سورز څخه د میدان ورداګو ولسی خلکو په داسې حال کې وارداتي برېښنا بند کړي ده چې پر ځمکه د لګېدلو ستنو د مځکې پیسې غواړي. حبیب الرحمن تاثیر په اړه نور معلومات راکوي.
لا تیر لس ورځو څخه په میدان وردګو ولایت کې د ولسي خلکو له لورې غزنی ته راغلی وارداتي برېښنا بنده سوې، خو د غزنی ولسي خلک بیا وایي له دې عمله له سختو مشکلاتو سره مخ دي. ازادي راډیو ته یې وویل د برېښنا نشتون یو ورځني کارونه په بشپړه توګه په ټپه دره ولیدي. ناروغان په ستونزو کې راګیر دي او د چې د شپې لمخې پولیس په گروپونو نه بلولو هم ځوروي.
نوم یې مجیب رحمان ده، د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دلته د غاښو معاینه خانه کې ډاکټر سره شاګرد په صفت باندې کار کوم. نو رښتیا هم صبر کوي، ستونزې زیاتې دي، مریضان سم نسو تداوی کولای.
محمد حنیف صدیقی، جوان لابراتوار. تقریبا موږ د ورځې 10 مریضان 12 مریضان ګورو. زموږ ماشینان وسایل ټول برق وړي، چې برق نه وي تابا موږ کار نسو کولای.
بسم الله، دی غزنی ولایت نه دی الله صاحب کې کور مې ده، دلته مستری خانه لرم. او دغه برق دغه جنجال جوړ کړی، سي دغه کاروبار مقصد داسې کاروبار کم سوی ده، او موږ ته جنجال مخته کړی مقصد دا برق
نو مزید لاسته کاروبار رشته برق سیم پیچی دینامو موتور اولش خیلی می گروه که شاو برق نباشه می صبح شست کروم یک شاو برق تو نشان نیست چرو نیست برق هم خو یک شاو است ده شاو نیست گوی پایار میزنه گوی برق وقت معلوم نیست که چی گاو است ولا
دا په داسې حال کې چې د غزنی برېښنا شرکت په وینا د کابل څخه غزنی ته د وارداتي برېښنا غزیدلې مزه لاس وځي وړاندې د میدان وردګو په ششګاو او شیرازی بابا سیمه کې د جګړې لامل قطع سوی و چې اوس جوړ سوی دی. د یاد شرکت رئیس انجینر جان محمد ازادي رادیو ته وویل خو اوس د سیمې خلک پیسې غواړي او دوی ته اجازه نه ورکوي چې برېښنا را پرېږدي.
وزیر د میدان وردګ خو نن فکر کوم چې اوس د سی چې موږ او تاسو سره خبرې کوو، د خلک سره بناسي او د هغوی سره خبرې کوو چې د دوی تفاهم به وسي او موږ ته به اجازه درکړي چې موږ د خپل کار شروع کړو. سید آباد ته پورې فکر کوم چې پیسې اخیستل سوی دي. د سید آباد ته تر غزنی پورې لږ کمې پاتې دي چې استملاک پکې روان دي، که د استملاک پروسه ته تمام شي دوی به پیسې اخلي. او دوباره پیسې نشته چې څوک یې غواړي، یو وار پیسې شته، هغه هم د ځمکې پیسې چې سند قانوني ولري.
یاد دی وی چې شاوخوا یو کال وړاندې له تاجکستان هیواد څخه غزنی ته وارداتي برېښنا راغله چې وروسته به کندهار او بیا له هغه ځایه پاکستان ته تیریږي. خو دا یو کال په اوږدو کې د غزنی او میدان وردګو ولایتونو په منځ کې د سختو جګړو له امله لسګونه ځله د دغه برېښنا موزی پرې سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان می او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د هم یو نړیواله مسله د سوری دولتي رسنیو د بشري حقوقو څارون کوټلونو راپور ورکړی چې د حلب خار لپاره لزګونه وسیدونکو د تنفسي ناروغیو لکبله روغتونونو ته لیږدول شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل راپور کې.
د سوری د دولتي خبري اژانس سنا د راپور لمخې 109 کسان د تنفسي ناروغیو لکبله د حلب خار روغتونونو ته لیږدول شوی او د سوریه د بشري حقوقو د څار ټولنې دا شمیره 4 نوي خودلې ده. د شنبې ورځې په ماښام د سوریه دولتي خبری رسنیو تور لګاو چې یاغیانو د حلب خار په لمنو کې د کیمیاوي ګاز په وسیله حمله کړې ده، او د روغتیايي چارو یو سیمه ایز مسؤل وویل دا حمله احتمالا د کلورین ګاز په وسیله شوی. په ځینو راپورونو کې ویل شوی چې روغتونونو ډیری زیانمن کسان سمدستي رخصت کړي او یوازې 1.5 کسان اوس هم تر علاج لاندې دي، خو حالت یې د اندېښنې وړ نه دی. د حلب پر مرکز د سوریې رژیم واکمن دی، خو یاغیان او جهادي ډلې د ښار پر لویدیځو لمنو ولکه لري. په ادلب ولایت کې د وسلوالو یاغیانو ائتلاف په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دي. د ازادۍ ملي جبهې په یو بیان کې ویلي دوی د رژیم هغه دروغجنې ادعاوې ردوي چې ګنې انقلابي ځواکونو د کلورین ګاز لرونکو توغندیو په وسیله د حمله کړې ده. په سیمه کې فعالو جهادیانو لکه د حیات تحریر شام ائتلاف او له القاعده شبکې سره تړلې ډلې حراس الدین په دې اړه هیڅ تبصره نه ده کړې. د شنبې په ورځ د فرانس پرس خبری آژانس یوه کس وویل د حلب په روغتون کې داسې ښځې، ماشومان او نارینه لیدلې دي چې تنفسي ناروغۍ یې درلودې او ډاکترانو یې علاج کاوه.
تر اوږدو خبرو اترو او مخالفتونو وروسته د اروپایي اتحادیې مشرانو له دې اتحادیې د برتانیا د وتلو دوه مهم سندونه نن تصویب کړي دي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د اروپایي اتحادیې مشرانو هغه دوه مهم سندونه تصویب کړل چې له مخې راتلونکي کال برېټانیا له دې اتحادیې ووزي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک نن په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د 8 غړو د مشرانو تر غونډې وروسته چې څه کم 1 ساعت دوام وکړ دغه اعلان وکړ. تر غونډې وروسته د لیتوانیا ولسمشر دالیا ګریباوسکیا وویل د بریکزیت موافقه تایید شوه، خو د بریکزیت د وتلو پروسه به ډېر وخت ونیسي. د اروپای اتحادیې مشرانو نن په بروکسل کې په سرمشریزه کې یو 1550 مخي سند چې له دې اتحادیې د برېټانیا د وترو د شرایطو جزئیات پکې شامل دي او هم یو سیاسي اعلامیه تصویب کړل. د تصویب شوي سند له مخې برېټانیا د راتلونکي 2019 کال د مارچ په 9 له اروپایي اتحادیې وزي او په تصویب شوي سیاسي اعلامیه کې هم د لندن او بروکسل ترمنځ د راتلونکو اړیکو او ګډو اهدافو په اړه موارد روښانه شوي دي. قوله دې سره سره دغه سندونه د برېټانیا د پارلمان لخوا منظوري ته هم اړتیا لري. په پارلمان کې د می د محافظه کاره ګوند په شمول یو شمېر غړو بیا ویلي چې دوی باید دغه سند پر ضد رایه ورکړي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می په یوه لیک کې له ولس څخه په مستقیم ډول وغوښتل چې د هغې موافقې ملاتړ وکړي چې حکومت د اروپایي اتحادیې له چارواکو سره پرې خبرې کړي دي. می وویل دغه موافقه د برېټانیا لپاره یوه روښانه راتلونکی خوندي کوي او له اروپایي اتحادیې وتل به د ټول هېواد د روغې جوړې او نوي کولو لپاره یوه نوې مرحله وي. د بروکسل سرمشریزه وروسته له هغې ډاډمنه شو چې په وروستیو شیبو کې د مادرید د غوښتنو په اړه چې د جبل الطارق د راتلونکي په اړه د خبرې وشي یوه موافقه ترلاسه شوه. تر دغې موافقې وروسته د هسپانیا صدر اعظم له خپلې هغې خبرې په شا شو چې ګواښ کړی و چې که د جبل الطارق د راتلونکي په اړه خبرې ونه شي دی به د بریکزیت موافقه ویټو کړي.
درنو دوستانو زمونږ غږ له آزادی راډیو ناوري وخت 6:00 او 10 دقیقې شوې. زمونږ دا نیم ساعت پښتو